د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او ساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا یوې محکمې د افغان سیاستوال میر رحمان رحمانی او د هغه د زوی د قضیې په اړه د ابتدایي محکمې د حکم د بیا کتنې یا ننګولو غوښتنه رد کړه. رحمانی د افغانستان د ولسي جرګې مشر او زوی اجمل د جرګې غړی وو. دوی او ورسره تړلو لږ تر لږه 44 شرکتونو د امریکا د خزانې وزارت د تیر کال د دسمبر میاشتې د اعلان له مخې د امریکایي ځواکونو په تدارکاتي تړونونو کې پراخ فسادونه کړي او د امریکا لسګونه میلیارد ډالر یې خوړلې دي. رحماني هغه وخت امریکا د خزانې وزارت دا پریکړه رد کړې وه او ویلي وو چې دوی چمتو دي محکمې ته د خپل سپیناوي اسناد وړاندې کړي. د محکمې د پرونی بیان له مخې د بیا کتنې غوښتنه ځکه رد شوه چې تورنو د پریکړې د دې ننګونې لپاره وړتیا نه ده ښودلې. بیان همداراز زیاتوي چې تورن امریکا ته نه دي پریښودل شوي او د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر وړاندې د درېدو جوګه نه دي. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د یوې زړې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې د دریو ماشومانو د مړینې خبر ورکوي. د کندهار د پیښو پر وړاندې د چمتووالي او مبارزې ریاست پرون په یو بیان کې ویل چې دا پیښه د معروف ولسوالۍ په اوومه ناحیه کې هغه مهال وشوه چې یوه پخوانۍ مرمۍ په غره کې پر 50 ماشومانو وچاودېده. د بیان له مخې په دې پیښه کې 2 نور ماشومان ټپیان شوي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د وري په 15 وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو د چاودېدو له کبله 30 کسان مړه شوي او 11 تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر وایي د عیناک د مسو د کان د استخراج د پروژې په عملي کېدو سره باید د دې کان په سیمه کې د لرغونو آثارو ساتنه وشي. بختر اژانس چې طالبان یې اداره کوي خبر ورکوي چې د دې وزارت سرپرست مولوي خیرالله خیرخواه پرون د مس عیناک د کان د قراردادي چینایي شرکت له مشر سونګ وینګ بینګ سره په کتنه کې په کان کې د کیندنو پر مهال د لرغونو آثارو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د خبر له مخې ښاغلي وینګ بینګ ډاډ ورکړ چې دوی به هڅه وکړي د مس عیناک پروژه په داسې ډول پلی کړي چې کلتوري آثار زیانمن نشي. د عیناک د مسو د کان د استخراج پروژه د جمهوري نظام پر مهال یوې چینایي کمپنۍ ته ورکړل شوې وه، خو د کان په سیمه کې د لرغونو آثارو د راوتلو له کبله یې کیندنې وځنډېدې. د غزې په نوازه ښار کې د نصیرات سیمه العوده روغتون د اداري ودانۍ 15 پوړ او 76 برید تربرید لاندې نیول شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریسیوس پرون پر ایکس شبکې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې پر روغتونونو له حملو ډډه وکړي او د اوربند او سولې لپاره کار وکړي. ګبریسیوس ویلي چې پر نصیرات روغتون د وروستي برید له کبله د یاد روغتون د برېښنا سولري سیستم خراب شوی او د روغتون د اوبو او تیلو زیر متهم در زیان رسیدو خبر ورکړل شوی دی. علاوه روغتون هر ورځ لږ تر لږه 1200 ناروغانو ته روغتیایی خدمات وړاندې کوي او شاوخوا 209 تنه روغتیا پال لري. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا له دې برید سره د 2023 کال اکتوبر څخه تر اوسه د غزې په ترانګه کې د شپږ دیرشو روغتونونو له ډلې 1 روغتونونه زیانمن شوي. او د امریکا د مشرانو جرګې یاسنا د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو لانجمنه لایحه پرون تصویب کړه. په دې مرستو کې څه باندې 6 میلیارد ډالر اوکراین ته ځانګړي شوي. همداراز له اسرایلو سره شاوخوا 6 میلیارد ډالر هم د دې مرستو یوه برخه ده. په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر وویل پاتې برخه مرستې به له غزې نیولې تر سودانه په کړکېچ کې د ښکېلو ملکیانو لپاره ځانګړي شي. سنا له 2 میاشتنۍ ځنډ وروسته بالاخره د مرستو د لایحه تصویب او د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې کړه. ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې د سنا له تصویب وروسته به دا سند سمدستي لاسلیک کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. و باورې چې د بخنې نړیوال سازمان وایي پر افغان جنو او خزو د طالبانو محدودیتونه ورست تر بلې په زیاتېدو دي. په نورو موضوعاتو کې په کندوز ولایت کې ملخانو پر کروندو حمله کړي.
ملخ خو داسې مشکل دی چې ملخ مخکې یو خاص ملخ وو او اوس چینجی ورسره هم راغی، نو دا چینجی د دې ملخو باید مخنیوی وشي په کلکه باندې.
د کونړ ولایت په څو ولسوالیو کې خلکو یو ځل بیا د کوکنارو کرکیلې ته مخه کړې.
د کونړ ولایت په دولس ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی. ان امران په څوکۍ ولسوالۍ کې د محو یا د منډړولو کمپاین شروع شو.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د دې ادارې د بې پرېتوب په اړه د حقیقت موندونکي ګروپ د راپور هرکلی کړی.
We welcome the report. We welcome the recommendation.
موږ د دې راپور هرکلی کوو. موږ یې له سپارښتنو هرکلی کوو او عملي کولو ته ژمن یو.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل وایي چې طالبان ورځ تر بلې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه لګوي او له عامه ژوند څخه د هغو د حذفولو هڅه کوي. د بنسټ په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یوه 413 مخیز راپور کې چنن خبر شو هم درازویلی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د 2022 کال لپاره د 2023 کال تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو 1400 پیښې ثبت کړي چې نیمایي د ځورونې او ظالمانه غیر انساني او سپکونکي چلند موارد دي. د صفی الله ستانگزی په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه 413 مخیز راپور کې چې نن د اپریل 23 په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبر کړی، د افغانستان په تړاو په یو برخه کې لیکلي، په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی، په افغانستان کې خلک له سختې ځپنې او د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي. راپورونه زیاتوي طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه لګولي چې ظاهراني هدف له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو په بشپړ توګه ایستل دي. راپور زیاتوي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسون د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د سختو محدودیتونو، خپل سری نیولو او توقیفونو، په زور ورکولو، شکنجه او د بشریت ضد جرمونو په شان نورې سرغړونې مستند کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې لیکلي، د هزاره، ازبک، ترکمن او تاجک توکمونو یو شمېر خلک له خپلو کورونو او ځمکو څخه په زور شړل شوي او د راپورونو له مخې د بلوڅانو د ټولنې ځینې غړي توقیف او تریتم کړای شوي دي. د راپور په اساس شیعه، سکانو، هندوانو، عیسویانو، احمدیانو او اسماعیلیانو په ګډون دینی اقلیتونو په پرلپسې ډول له منځوي کېدو، تعصب او تبعیض سره مخ دي. که څه هم طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور لا تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، بخښنې نړیوال سازمان، بشري حقونو څار سازمان په ګډون د بشري حقونو د سازمانونو د اکثرو راپورونو موندنې ناسمې او له حقیقت لرې ګڼلې دي. طالبان ادعا کوي چې دوی د عفو فرمان ته ژمن دي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د 2023 کال له جنوري څخه د 2023 کال د جولای ترمنځ د خلکو د نیولو 1400 پیښې ثبت کړي چې نیمایي له ځورونو او ظالمانه غیر انساني او سپک چلند سره مل بلل شوي. په دغه راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت سربیره د احتمالي جرمونو د مخنیوي لپاره د شواهدو د راټولولو او ساتلو په بار د حساب ورکونې یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیره کارن دکر وای افغانستان د اقلیمی بدلون پر وړاندې د نړیواله مبارزې د نوملړ په سر کې دی. هغه د ځمکې د نړیواله ورځې په مناسبت پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د اقلیم د ویجاړونکو اغیزو د مخې اړولو او د خیراتلونکو د جوړولو لپاره باید کار وشي. په همدې حال کې په افغانستان کې په تیرو دوه اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله لکتر لګا 99 کسان وژل شوي او 4 شپته نور ټپیان شوي دي. ابدا سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزدافیرا کرندیکر وایي چې افغانستان د اقلیم د بدلون پر وړاندې د نړیوالې مبارزې په لومړی کرخه کې دی او ارتیا ده چې ټول د اقلیم د ناوړه پایلو مخه ونیسو او د ښې راتلونکي لپاره هڅه وکړو. کرندیکر د دوشنبه په ورځ د اپریل په 22مه نیټه د ځمکې د ورځې په مناسبت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ورځ د دې یادونه کوي چې د ځمکې خوندي کول د هر چا دنده او مسؤلیت دی او زیاتوي چې واړه کارونه هم کولای شي چې ستر توپیرونه رامنځته کړي. هغې د اقلیم د ناوړه اغېزو د کمولو او د باثباته راتلونکي د پیاوړتیا لپاره د ګډو هڅو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه اونیو کې افغانستان د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې له امله یې خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت لخوا په خبرو شویو شمیرو کې راغلي چې د اختر له لومړۍ څخه تر تیرې جمعې پورې په دغو پیښو کې د وژل شویو شمیر 99 او د ټپیانو شمیر 46 تنو ته رسیدلی. یو شمیر هغه افغانان چې په دې پیښو کې ټپیان شوي وایي چې مرستو ته اړتیا لري. د نورستان ولایت اوسیدونکي زین الله ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو تر ډیره کرنی چې زمکی او لارې زیانمنې کړې دي.
مزمکو ته خو زیان رسول دي. د بل کورونا دا څوره زدومدار بارانو کورونو تم زیان رسول او ځنې کورونو کې نه ولې مشکلات زیات او بس خدای خیر کړو کو نو لارې خو لارې خرابې وسره کوم ډیر مشکلات لرل. موټر هم څه وخت لپاره بندي وي تګ را تګ نه کېده.
د کونړ ولایت اوسیدونکو چې د نوم له څرګندولو یا ډډه کوله په خپل سیمه کې د وروستي اورښتونو او سیلابونو لامل د اوختو زیانونو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د ناړی ولسوالۍ تقریبا د ناړی مرکزی کلی نه تقریبا ستل جریبه زمکه چې دا اغازیان منه شوې ده. تقریبا داسې 15 پورې کم سرکونه دی پرای او یو عمومي سرک چې د کونړ نه د ناړی ولسوالۍ پورې دغه په شپږوزه کې زیانمن شوې ده او تر پرونه پورې بندو او اخرم پرون ماخام د شپې د تګ را تګ د موټرو د پر آزاد شو. تر سل یو نیم سل پورې کورونه زیانمن شوې دي چې په هغه کې کوټې او د چار دیوارې کم دیوالونه دی هغه غورځېدلې دي. زما خپل 15 متر دیوال او دوه کوټې ور سره غورځېدلې ولیدلې دي.
د اسلامي کریډیف امرستندوی بنسټ د سیشن می په ورځ په راپور کې ویلي چې 13 په افغانستان کې د بارانونو او سیلابونو لامل 900 کورونه په جزوی او بشپړ ډول ویجاړ شوې دي. 93000 هکتار کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او سلګونه څاروي لمنځه تللې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا هم د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو او تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې د چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له بدلون سره مخ دي او له دغو بدلونونو سره د مقابلې لپاره لږې اسانتیاوې لري.
د برتانیا پارلمان رواندا ته په دې هیواد کې د ډیره غیر قانوني کډوالو د لیکت لایحه پرون تصویب کړه. لدې یو ورځ مخکې د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک ویلي و چې د دې کډوالو د لیګ د لمړنۍ الوتنه به لاسو تر 200 راتلونکو اونیو کې پیل شي. پاینه حال کې په برتانیا کې ډیر یو شمیر افغان کډوال چې تر اوسه نه دي توانېدلي په دې هواد کې د استوګنې قانوني اسناد ترلاسه کړي وایي د موضوع ډیر اندېښمن کړي دي.
د برېټانیې پارلمان لمیاشتو بحثونو وروسته بل اخر رواندا ته په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان او نورو کډوالو د لیکت پاړه د حکومت لخوا وړاندې شوی لایحه تصویب کړه. اسوسییټډ او ګارډین خبري اژانسونه لیکي د برېټانیې د حکومت د لایحه چې د پارلمان هوکړې تر لاسه کړې ده د رواندا لایحه نومیږي. د دې لایحې له تصویب مخکې د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې رواندا ته د کډوالو د اخراج لومړنۍ الوتنه به د جولای میاشتې په لومړۍ کې وشي. هغه په خپلو خبرو کې وویل
دا الوتنه په هر ډول چې وی عمل کیږي هیڅ یو بهرنۍ محکمه به زموږ د الوتنه مخه ونه شي نیولای. رواندا هم چمتو ده او زه غواړم د هغوی له دولت د مهاجرت په سیستم کې د بدلون لپاره د قوانینو د تصویب د هڅو او زموږ لپاره په محکمه کې د وینوي غوښتنې د پلي کولو لپاره مننه وکړم.
شي سوناک زیاته کړه د مهاجرو انتقال به تر هغه دوام وکړي چې د کښتیو په وسیله برېټانیا ته د غیر قانوني کډوالو راتلل بند شي. ویل کیږي چې د روانډا د لایحې پر بنسټ د بریټانیا حکومت هغه کډوال چې د 2022 کال جنوري وروسته په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللی وي روانډا ته لیږي، څو په هغه هیواد کې د مهاجرت قضیه وڅېړل شي او یا بل کوم هیواد ته د مهاجرت غوښتنه وړاندې کړي. د هغو غیر قانوني افغان کډوالو شمیر چې روانډا ته لیږل کیږي تر اوسه معلوم نه دی، خو د دې لایحې تصویب یو شمیر افغان کډوال چې نه دي توانېدلي په بریټانیا کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد واخلي اندېښمن کړي دي. ولفت پاتسون او یو بل افغان کډوال چې وایي نو غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
رښتیا هم ډېر خوشنونکي خبر دی، افغانان په ډېرو سختو حالاتو کې ځان را رسولی، قانون له مخې به دوی ځي دروندا هېواد ته، شاید ډېر افغانان د لیرو په دو حالاتو سره مخ شي.
تصمیم جدید پارلمان
د انګلستان د پارلمان نوې پریکړه به په موږ افغان کډوالو ډېر اغېز ولري، په ځانګړي ډول په هغو کډوالو چې ډېره اوږده لارې وهلې او د ورامه ژوند لپاره د هیواد ته راغلي دي. دا کار کولای شي د هغوی پر روان اغېز وکړي او اندېښنې زیاتې کړي.
دا هم معلومه نه ده چې وروستیو دوو کلونو کې څومره افغانانو د خطر په منلو سره د غیر قانوني لارو ځانونه تر برېټانیا رسولي دي او په دې پروسه کې شامل دي. خو ګارډین ورځپاڼه لیکي اوس مهال 13,000 کډوال چې د کډوالۍ قضیه تر څېړنې لاندې دي روانډا ته د اخراج سره مخ دي. روانډا په وچه کې ایسار او د افریقا په مرکز کې پروت هیواد دی چې رسمي ژبه یې انګلیسي ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې مشر د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر په مشرۍ د حقیقت موندونکو ګروپ د هغه راپور هرکلی کړی چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې بې پرېتوب یې تایید کړی دی. لدې مخکې اسرائیلو تور لګولی و چې د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د دې ادارې یو شمیر کارکوونکي پر دې هیواد د حماس لخوا د اکتوبر د 8 په برید کې لاس درلود. د سفیولا ستانگزی په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر له تمویلونکو هیوادونو او سازمانونو غوښتي چې د حقیقت موندونکي ټیم له راپور وروسته د اوس له دې بنسټ سره خپلې مرستې او همکاري بیا پیل کړي. فیلیپ لازاریني سه شنبه په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل:
وی ویلکم د ریپورت، وی ویلکم د ریکومنډیشن.
موږ د دې راپور هرکلی کوو، موږ یې له سپارښتنو هرکلی کوو او عملي کولو ته ژمن یو. زه هیله لرم چې په دې راپور او هغو اقداماتو سره چې موږ په پام کې لرو د مرستندویانو د وروستۍ ډلې باور جلب کړو، څو بیرته د ایجنسۍ د یو تمویلونکي او متحد په توګه
راوګرځي.
حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر سازمان ګڼي، د 2023 کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیل برید وکړ. تر دې برید وروسته اسرائیلو د حماس د له منځه وړلو لپاره په غزې ترانګې خپل بریدونه پیل کړل چې لا تر دې دمه روان دي. اسرائیلو هغه مال تور لګولی چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو شمېر غړو له وسلوالو سره مرستې کړي. تر هغه تور وروسته د غزې او فلسطینیانو له کړکېچونو بشري شرایطو سربېره د ملګرو ملتونو له ادارې سره ګڼو تمویلونکو خپلې مرستې وځنډولې. د دغو تورونو د څېړنو لپاره د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر کاترینا کولونا په مشرۍ یو حقیقت موندونکي پلاوی څو میاشتې څېړنې وکړي او خپلې څېړنې د دوشنبې پورې سپارې کړي. په راپور کې راغلي چې حقیقت موندونکي پلاوی د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې د بې پرېتوب تړاو ځینې موضوعګانې وموندلې، خو اسرائیلو لا د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. تر دې اعلان وروسته آسترالیا، کاناډا، فنلاند، جرمني، آیسلند، جاپان او سویډن د خپلو مرستو د بیا پیل خبر ورکړ، خو د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په څېر ځینو هیوادونو لا هم په خپلو پرېکړو د بیا کتنې یا د مرستو د بیا پیل خبر نه دی ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي او د کړکېچ د مدیریت د څانګې مشر یانیز لینارچیچ او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپین بارت آید له مرستندویانو غوښتي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې ملاتړ او تمویل ته دوام ورکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې بیا هم نور راپورونه لرو، خو اوس یو سپورتي خبر. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن چهارشنبه د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ د سیالیو کوارټر فاینل یا د اتو غوره لوبډلو پړاو دی. دا لوبه د کابل په وخت له غرمې مخکې په 11 بجو د تایلند په پلازمینه بنکاک کې پیلېږي. که افغانستان د تاجکستان پر وړاندې بریا خپل کړي، نه یوازې نیم پایلوبې ته وځي بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لاره پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان په کوربتوب ترسره شي. د د تیر دوشنبه پورس افغانستان بهرین ته 3-2 مات ورکړه او له هغه مخکې له کویت سره لوبه 3-3 مساوي شو، خو له ایران څخه یو د 3-2 مات خوړلې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په کونړ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت له 1500 څخه په 1200 کې کوکنار کرل شوی چې د لمنځوړو کمپاینې پیل شوی دی. د دوی په وینا د دې ولایت ټولو خلکو ته ویل شوی دی چې د نشه یي توکو له کرکیلې سوداګرۍ او کارولو څخه ځانونه وساتي، خو بیا هم یو شمېر کسانو کرلې دي. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ امنی قومندانۍ چارواکي وای د سرپرست حکومت واک تر رسیدو سره ټولو بزګرانو ته په ځلونو ویلي و چې د نشئی توکو له کرکیلي اخستلو، خرڅولو او کارولو څخه دې ځانونه وساتي، خو بیا هم د 1216 یو شمیر کسانو په لری پرتو او غرنۍ سیمو کې کوکنار کرلی او دوی هم د لمنځوړلو لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړې دي. په یادې قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه په تثبیت نه ده چې څو جری او بزمکه وي، او دا ویل شو چې د کونړ ولایت په 1216 کې کوکنار کرل شوی دی. د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې ضد مدیریت لوري نن امران په څوکۍ ولسوالۍ کې د محو د منډړولو کمپاین شروع شو. د انګام د اسمار د چپه در کې نکړل شوی نورو یې کړل شوی دی.
کاروانګر وای د کرکیل ځمکه کمې دی او د بیروزګاری په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبرې چې په تیر شل کلن جمهوریت کې د نشئی توکو د لمنځوړلو او د بزګرانو ستونزو هواري لپاره سلګونه میلیونه ډالر مرستې اعلان شوی، خو داسې کومه ګټوره پروژه او یا کار تر سره نشو چې دهقانان له بدو اقتصادي ستونزو بهر کړي. دوی له اوسنیو چارواکو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې د افغان بزګرانو لاسنیوي او د نشئی توکو د بشپړ مخنیوي لپاره دی د کرنې، مالداري، د اوبو لګولو او صنعت په برخه کې داسې ګټورې پروژې پلي کړي چې بزګران په خپل خوخه د کوکنارو او نورو مخدره توکو کرکیلي سره مخخه وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو په دوهمنی مې کې د خځو لپاره د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ د اوریدو لپاره را سره پاتې شي. په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کندوز ولایت په ځینو ولسوالیو کې ملخانو کروندې او څړځایونه لمینځه وړي دي. د ولایت یو شمیر کروندګر او مالداران وایي چې د ملخان په دشتیارچی، امام صاحب، قلایزال، اقتاش او چردری ولسوالیو کې پیدا شوی. بلخوا د کندوز د کرنې او اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په ځانګالو سیمو کې د ملخانو ضد کمپاینې پیل کړی دی.
د کندوز په یو شمیر ولسوالیو کې مزر ملخانو کښتونو او چیرځایونو ته زیان اړولی دی. د نوموړي ولایت یو شمیر مالداران او کروندګر شکایت کوي چې مزر ملخانو د دوی پر کروندو، باغونو او چیرځایونو برید کړی، کښتونو او چیرځایونو زیانمن کړي دي. د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ یو تن مالدار ارباب امکجان ازادۍ روډې ته وویل چې له شل ورځو راهیسې ملخان را سرګند شوي او چیرځایونه یې له منځه وړي دي.
ملخ خو داسې مشکل دی چې ملخ مخکې یو خاص ملخ و او اوس شینجی ورسره هم را دی، نو دا شینجی و د دې ملخو باید مخنیوی وسي په کلکه باندې او دا خلک دغسې یو نمایشي کار ونیسي او عملي کار باید په مخه باندې ولاړ شي. موږ د اسلامي امارت سره دغه خواهش لرو او دغه ارزو مده.
د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر محمد نعیم بیا وایي تر دې مخکې چې ملخان دی هاګویا چول پیل کړي، باید د ملخانو ضد درمل پرې وپاشل شي او لمنځه یوړل شي.
واخه نشته، د خلکو سره ډېر مشکلات سره مخامخ دي، وبو نشته، واخه نشته. که څو ورځې نور هم دوام وکړي، چې خلکو مالونه تلف، خلک په کوشش کې دي چې زر تر زره دشته ودان خپل مالونه بدخشان، بلوچستان، پلو تخار، پلو دغه ځایو ته بوزي، ځکه چې دلته د واخو سخت کمبوتي ده.
د دې ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو مالدار ګلاغا ازادۍ روډیو ته وویل، له درې اونیو راهیسې د کندز په بېلابېلو ولسوالیو کې ملخان را څرګند شوي، کښتونه او څړځایونه یې زیانمن کړي دي.
دا اگر اوس چینجی پیدا شوی، دا قسم ملخ پیدا شوی، دا ګور د وخه ټول خوړلي، دا غنمو ته راولېدلي، دغه سروې دي، دلته مالونه دا کښتونه ټول خوړلي. فکر سه، دا خدای دا پاتې اول دویم وچکالي ده، دویم وروره مالونه په غاړه کې لیدلي، په کورو کې ولاړ دي مالونه، ګوره دښتې وچې شوي دي، دلته مراسم وکړي، دا سروې مدل ته راوسلي دي. کاکا دا ګوره دا وخه ټول خوړلي.
د نوموړي ولایت د دشتچرچې ولسوالۍ د نهرې کونه سیمې یو کروندګر نعمت الله هم لورته سنز شکایت کوي.
نو دغه ځکه دغه 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 ملخ دي او دغه غنم دي او دغه مکمل لور تخریب کړي دي او درګر در روان دي تخریبوي، او که دغه دولت همکاري وکي، کومک وکي، نو ان شاء الله الرحمن نو دغه به راګر کی او نیمایي خوړلې نیمایي پاتې دي.
د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري د وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني چې کندز ته په یو رسمي سفر راغلی وو، د کروندګرو او مالدارانو ستونزې منی او زیاتوي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له ملخانو سره د مجادلې کمپاین پیل شوی دی.
په څو ولایتو کې د ملخانو حضور په دې حق باندې مونږ سفر وکړو کندوز ته، ارشی ولسوالۍ ته راغلو، تاسو ټول شاهدان یې، تقریبا دا مجادله افتتاح شو.
پر کندوز سربیره د بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کروندګر او مالداران هم د مزره ملخانو له زیاتېدو اندېښنې څرګندوي او لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د ملخانو ضد کمپاین پیل کړي او دوی له دې آفت څخه خلاص کړي. خو د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت مرستیال وایي، د شمال او شمال ختیځ زونونو په یو شمېر ولایتونو کې د ملخانو ضد کمپاین پیل شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
زمانم طالب دی دلته چکن کاروبار کا
تاسو ته وینا کړی و پولیس ګرځیدا او چې دا چا سره افغان سټیزن کارډونه دی او دوی کورونه درش کول، خو بیا چې د اپریل 15 نیټه 13 شو 93
نو
په دې باندې څه احساس وې تاسو؟
مونږ بس خوشاله چې پاتې او یې خو خود وکنه چې مونږ بس کو کم خو بځو سره دا نوې کارټونه دی پی سی سی سلوخي موخ یار سم تړلی روان تی ونه چنم پری دی لار کی بیانی ولو نو بیا پازا بی دوخو من دا غواړو چې من دلته پاتې شو کورونه مخ کې وخوران شي وی دي.
جاوید زمو خدا جن استور دی او پیدایشم د پیښور دی، لکه مخ کې به موږ له خدای ست ډیر زور او تکلیف را کاو چې دی بکره د وطن نو تو خبره کوله، خو سره موږ ذهن جوړ کړي نو سره ذهن موږ تیار یو نو کدی و جزای بس بیا زو، لکه موږ اوس په دې خپل سر نه زو چې د موږ خواري ډیر کړي، کاروبار هم دی، بزنس هم دی، او کدی به چر داسې وي چې قانوني لار ورته جوړ کو کنه، نو قانوني لار خدا د چوس مثال یو ویزال ته 4-5 لک روپۍ ده، او چې زره دي لار شم څلور 500 مشته کې زو واپس هم نشم کولای، نه پاسپورت شته نه ویزه ملاویږي، ډېر ورو په دې کې نه ولي فرانس ته نه زو ولي جرمني ته نه زو، شل ډېر 3 لک روپۍ باندې خپ خو خلک زی خطر خلک روان دي، زمونږ د کلو نه خلک روان دي.
وانو نعمت مونږ ته د کابل یو خاص کابل یو یارا مخ په دې وجه پریشان کړی، مونږ پیدا شوی په دې په خور کې او د مونږ پلر غنۍ راغلی و یارا، مونږ کور تلار شو چې دا ماجر ولا ګول سي صاحب دا بل زمونږ خپل یو خپلوان دی غي تل کور اراده او کاغی چې ودره دا معلومات شي چې دلته پاتې شو لاړ شو څو کو ټول ټینشن کې چولی، یو خو د روزګار د نفقې ټینشن دی، بل خو د اوسېدلو نه ټینشن دی. نو
نوم میرا تولا ہے، مونږ خو خپل دا پیوار لرو نو مونږ ته خو لا فعلاً څه مشکل نشته، نو هغوی خو کمی او غیر قانوني او خو لاړو
چې چا سره پیوار کاډي نو دوی ته $350 نفر ورکوي چې افغانستان ته ځي، نو تاسو به دا خوښوئ چې دا ډالر اوس داسې ښایي چې یو این ایچ سی آر یا زیاتوي تاسو لپاره، نو بیا به ځئ که نه؟
نو مونږ خو چې کاروبار دلته وي که نه، کاروبار خو مونږ دلته کوو، مونږ خو خپله دلته خوشحال یو فی الحال، او مونږ وایو چې پاتې شو لیا به ښیو دلته.
نوید پریشانی خوشته دی ورسره جوړیږي، خو مونږ اوس دا خپل ذهن داسې جوړ کړی مونږ چېرته موباسي، او دا دوی بار بار هم دا خبرې کوي چې مثال خبره اوباسو نه اوباسو دا وغه شپږ میاشتې ټیم دی او کال ټیم دی،
نو اوس مونږه مرد خپل ذهن جوړ کړل چې بس نور ورزو پیدا خیره.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې په چمن کې د پرلت کوونکو د روسي خبرداري په اړه هم جزئیات درکو او ردوته راسره اوسې. همدارس د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو اوس په موکري خبرونو ته د امریکا یوې محکمې د افغان سیاستوال میر رحمان رحماني او د هغه د زوی د قضیه په اړه د ابتدایي محکمې د حکم د بیا کتنې یا ننګونو غوښتنه رد کړه. رحماني د افغانستان د ولسي جرګې مشر او زوی اجمل د جرګې غړی و. دوی اور سره تړلو لږ تر لږه څلور څلوېښت شرکتونو د امریکا د خزانې وزارت د تیر کال د دسمبر میاشتې د اعلان له مخې د امریکایي ځواکونو په تدارکاتي تړونونو کې پراخ فساد کړی او د امریکا لسګونه میلیون ډالر یې خوړلی دي. رحماني هغه وخت د امریکا د خزانې وزارت دا پریکړه رد کړې وه او ویلي وو چې دوی چمتو دي محکمې ته د خپل سپیناوي په باب اسناد وړاندې کړي. د محکمې د پرونی بیان له مخې د بیا کتنې غوښتنه ځکه رد شوې چې تورنو د پریکړې د دې ننګونې لپاره وړتیا نه ده ښودلې. بیان همداراز زیاتوي چې تورن امریکا ته نه دي پریښودل شوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر وړاندې د درېدو جوګه نه و. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د یوې زړې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې د دریو ماشومانو د مړینې خبر ورکوي. د کندهار د پیښو پر وړاندې د چمتووالي او مبارزې ریاست پرون په یو بیان کې ویل چې دا پیښه د معروف ولسوالۍ په اوومه ناحیه کې هغه مهال وشوه چې یو پخوانی مرمۍ په غره کې پر پنځو ماشومانو وچاودېده. د بیان له مخې په دې پیښه کې دوه نور ماشومان ټپیان شوي دي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د وري په شپاړسمه وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو د چاودېدو له کبله اووه دېرش کسان مړه او یو اویا تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي لټاکلو سره مخالفت ښودلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی دا څرګندونې په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په پرونی کتنه کې وکړې. په بیان کې د متقی له قوله راغلی دي چې دوی له ملګرو ملتونو سره په خبرو بوخت دي او د دوه راتلونکي ناستې په اړه له وضاحت وروسته به خپل دریځ څرګند کړي. د دوه د غونډې دقیقه نیټه تر اوسه نه ده معلومه. ملګرو ملتونو افغانستان ته د ځانګړي استازي پر لیږلو غور کوي. سوله طالب چارواکو سره د نړیوالو پر غوښتنو خبرې وکړي او د یو همغږي کوونکي رول ولوبوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر وایي د عیناک د مسو د کان د استخراج د پروژې په عملی کې دو سره باید د کان په سیمه کې د لرغونو آثارو ساتنه وشي. مختره جانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې د دې وزارت سرپرست مولوي خیرالله خیرخواه پرون د مس عینک د کان د قراردادي چینایي شرکت له مشر سونګ وینګ بینګ سره په کتنه کې په کان کې د کیندنو پر مهال د لرغونو آثارو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د خبر له مخې ښاغلي وینګ بینګ ډاډ ورکړی چې دوی به هڅه وکړي د مس عینک پروژه په داسې ډول پلی کړي چې کلتوري آثار زیانمن نشي. د عینک د مسو د کان د استخراج پروژه د جمهوري نظام پر مهال یوې چینایي کمپنۍ ته ورکړل شوې وه، خو د کان په سیمه کې د لرغونو آثارو د راوتلو وروسته د دې کان د کیندنې چارې وځنډېدې. د غزې په نوازه سیمه کې د نصیرات العوده روغتون د اداري ودانۍ پنځم پوړ او چت تر برید لاندې نیول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریسیوس پرون پر ایکس شبکې د جګړې پر ښکېلو خوا وغږ وکړ چې په روغتونونو له حملو ډډه وکړي او د اوربند او سولې لپاره کار وکړي. ګبریسیوس ویلي دي چې پر نصیرات روغتون د وروستي برید له کبله د یاد روغتون د برېښنا ستولري سیستم خراب شوی او د روغتون د اوبو او تیلو زیرمو ته هم د زیان رسیدو خبر ورکړل شوې ده. علاوه در وختون هر ورځ لکتر لګا 1200 ناروغانو ته روغتیاي خدمات وړاندې کوي او شاوخوا 209 روغتیا پال لري. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا له دې برید سره د 2023 کال له اکتوبر څخه تر اوسه د غزې په تړانګه کې د شپږ دېرش روغتونونو له ډلې یو دېرش زیانمن شوي دي. او د امریکا د مشرانو جرګې یا سند د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د پوځي مرستو لنجمنه لایحه پرون تصویب کړه. په دې مرستو کې څه باندې 6 میلیارد ډالر اوکراین ته ځانګړي شوي. همداراز له اسرایلو سره شاوخوا 26 میلیارد ډالر هم د دې مرستو یوه برخه ده. په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر وویل چې پاتې برخه مرستې به له غزې نیولې تر سودانه پورې په کړکیچ کې د ښکېلو ملکیانو لپاره ځانګړي شي. سنا له څو میاشتنۍ ځنډ وروسته بالاخره د مرستو دا لایحه تصویب او د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې کړه. ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې د سنا له تصویب وروسته به دا سند سمدستي لاسلیک کړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو مخکې لدې چې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ وړاندې شي په مکړی یو ورستی راپورت په چمن کې پرلط کونکو خبرداري ورکړی چې ک پاکستان د سپین بولدک چمن پر لار د تیرېدو لپاره د پاسپورتونو او ویزو درلودو د حتمیتوب په اړه پر خپل پریکړه سره غور ونه کړي نو دوی به د خپل اعتراضونو لړۍ پراخه کړي. دوی وایي که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته پام ونه کړي د سپین بولدک چمن لار او د پاسپورت دفترونه به بند کړي.
د چمن په سیمه کې نن د اعتراضونو او پرلات 212 ورځ ده، خو لا هم د پاکستان حکومت د اعتراض کوونکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. پرلط کوونکي وایي دوی پریکړه کړې چې نور به جدي ګامونه پورته کړي. په چمن کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اچکزی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا چې اوس په پاکستان کې جمهوریت حکومت جوړ شوی باید د دوی غوښتنو ته پام وشي.
د شناختی کارت او د تذکره په شام باندې دا مسله باید حل شي. کچیر زمرد مسله نه سوال زمرد پر لټ به ډیر سخت ګام او سخت نتیجه ته پدې ورسیږي. چې هغه نتیجه مخکې چې موږ سخت ګام نو اخستې نگران حکومت له وجه مرده دی سخت قدم یا می امید نه ساتي. اوس په ملکی جمهوریت حکومت ته پارلمان ستا شورا ستا جرګه ولسی جرګه ستا باید دا مسله مرده حل شي.
یو بل اعتراض کوونکی مولادات سلطان لموک سره په خبرو کې وویل کمشران یو ورسته پریکړه وکړي خای په څورزو کې د خپل لاریونونو لمن پراخه کړي.
مخکې مجله د پاکستان د انجمن تجارانو او د اغاسر د بلوچستان او په ټول راغلي او پرلط کې زمر سره ګډون وکړي. اغه زمر سره د انجمن تاجرانو دا وعده وکړل موږ به پرلط ان شاء الله د دې سره ولاړ پراتین تاریخ په ټوله بلوچستان کې د احتجاج اعلان شوی دی. دا هغه سبا د اسلام آباد لانګ مارچ دی. نو الته به د پارلمان او مخته پرلط او انجمن تاجران ټوله پاکستان الته د پارلمان مخته خپل احتجاج کوي.
پرلط کوونکی وایي چې تر اوسه د دوی د مشرانو لخوا وروستۍ پریکړه نه ده شوې او که د دوی غوښتنې ونه منل شي او پریکړه وشي نو د سپین بولدک چمن ترانزیتي لار او د پاسپورت دفتر به وتړي او نور جدي ګامونه به هم پورته کړي. یو بل پرلط کوونکی حاجي عبدالمنان وایي چې د پاکستان حکومت د دوی د ستونزو د حل په برخه کې کړې ژمنې تر اوسه نه دي پوره کړي. هڅه مو وکړه چې د دې پریکړې او د سپین بولدک چمن لارې د تړل کېدو د احتمال په اړه د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښتو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه اعتراضونه شاوخوا اووه میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې پر ضد پیل شول چې د سپین بولدک چمن لارې د تیرېدلو لپاره یې د پاسپورټونو او ویزو درلودل لازمی وګڼل. په دغه پرلط کې سوداګریزې ځینې ټولنې سیاسي ګوندونه او خلک ګډون لري. دا لا څرګنده نه ده چې د پاکستان حکومت به د یاد پرلط غوښتونکو ته مثبت ځواب ووایي که نه، خو پرلط کوونکي ټینګار کوي چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي له خپل اعتراض به لاس په سر نه شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره. درن دوستانو سلامونه میومنی.
کورونا کې څو نفر وخوري یو ګټي دا خو هیڅ خاطر نشي کېدای کنه.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کېږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې لکاره وزګارې کړې چې د دې ښځو په خبره بېشمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنۍ او نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې وګور کړي.
ما په نظر باندې ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورت ووسی.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسېدل، بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، په لرې واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسېدونکي اغلی اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي، خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینه په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خځې هم لکه نارینه غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې نارینه ونه لري، نو ښځې مجبوره دي ضرورت ورته لري کار ته، دا یې خپل حق ده. نو بېخي ډېرې محتاجې دي، ځکه دې تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارینه په څېر سرپرستې وي، د کور مسؤلیت له غاړې وه. اوس نو طبعا په هغو کور کې مو مشکلات ډېر راځي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرستې وي او هغه کور ناستي. خپل ځان ته یې مشکل ده، کورنۍ ته یې سخته ده، خوراک څښاک ټول ورته سخته دي، تداوي ورته سخته ده. ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان راتګ سره بېکاره ده، کور کې ژوند ورته سخته ده. حتی خپل هغه شخصي شیان چې دا غواړ باید ترلاسه کړي نشي اخیستلی، ځان ته تداوي نشي کولی، مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاج کېږي یا د بل چا لاس ته به ناستوي. پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده. یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي، هغه به مجبورې ده په زور له یو چا غواړي، یا له خاوند څخه یا له ورور څخه. نو چې هغه یې نشي ورته پوره کولی، دغه د کورنۍ شخړې او جنګونه به ورته لږ ډېرېږي. دا خو د ښځو ته جنجال په زیاتره نارینه ښځې دواړه په کور نو طبعا په کورو کې جنجال ډېرېږي. بیا نو یو دفعه داسې په کور کښېنسي ته هېچېرته هم نشي وتلی، سخته تمامېږي. کله وخت بازار تک ته هم انسان زړه نشي کولی، ځکه ډارېږي چې طالبان بیا ورته چې حجاب نه بسم په یو شي نه یو شي باندې بانه کوي او ښځې تهدیدوي.
افغان ښځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعال ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ور نه اخیستی.
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهمه او اساسي برخه ده. او د اقتصادي لحاظه هم دا ډیره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالی سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومه کوه همکاره وي. ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي، بیروني مسایل ورباندې کنټرول کړي. خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک هم ملاتړ وسیږي، اولاد په روزنه، نور داخلي مسایلو په سنبالولو کې، تر هغو چې هغه ښځینه اقتصادي ملاتړ نه لري، ډېر اغېزمنه او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نهست، مالمداره خبره، هغه به ډېر ارام او راحت زندگی ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې وخت ورسېدل او لشپګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ خوانځي وتړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به کله ټلویزیون لیده، کله به هم ځان په وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري. خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولای. د کابل اوسیدونکي میرمن مینه وایي چې د طالبان لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجنونو او ښځو ته اړولي. خو په باور کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او څخل دومره اړین دي. لن موري سره مې مارکا کړي چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو. درته وایي چې کار کول د ښځو وینجونو لپاره څومره اړین وو.
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې ساه اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري. ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار رول د نارینه و مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خو هسې مایب کور ده، سړي ورته راوړي، خو نه، داسې نه ده. مثلا په یو کور کې که ورور کار کوي، خور یې ورسره وکړي، هغه خپل ضرورت رفع کوي. هغه خور که مثلا خاوند کار کوي، مېرمن یې ورسره کار وکړي، دواړه خپل، یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې، مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي. دا نه چې یو بل ته اړ وي، یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته وایي چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یم، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، ورکاو په یو ښه معتبر ځای کې مې درس ورکاو. خو له بده مرغه بس شرایط داسې شول چې صنفونه، مثلا دا ټولګي مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس فیسونه کم شول. نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي، او کوم چې شته دي هغه په هغه داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي، ځکه مجبور دي، او ځینې خلک بیا د مجموعې نه استفاده هم کوي. نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم څکه لږ و که ډېر و چې لاسته م لاړو، اوس هغه هم نشته.
درته وایه چې په ژوند کې دې څومره تغییر راغی، اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هر نجلۍ، هر ښځه که مثلا هغه کار نه کوي، که خاوند یې هم کار کوه، اوس یې که نه کوي، مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی، بس همداسې موږ هم در ونیسه. ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه، کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې، پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي، که دوه نفر، مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه فکر بیا بزموږ. خو دا خو یعنی طبعا خپله یو مشکل دی. خو مثلا په یو کورنۍ کې څو نفره خوري یو ګټي، دا خو یعنی هېڅ خواته نه شي کېدای، که نه؟ مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رفع کړی شي، دا بهتره وي. دا چې اوس نو هره کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي، دا نه چې تنها ما، بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي.
بله، دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جارو جنجال سبب کېږي، ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره وي.
بالکل، دا خو خپله مثلا یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري هغه ضرورت اشد ضرورت دی، یعنی داسې نه چې څوک اواسي کارونه خاص هم دی خو اشد ضرورت وي خو چې هغه هم نه پوره کېږي تا هم مشکلات پیدا کېږي. د ورور د خور سره، د خور د مور سره، د خاوند او میرمن تر منځ، د یعنی د ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي، داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي. تا من چې اوس مثلا یو کور یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي، هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی، هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي.
بله، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول، شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سوه او د ورزشي کلبونو سوله او دا نور مسایل. د هر بندیز
بیا چې سینګارتونونه شول، هغه بعضی ښځو چې یعنی هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی چې هغه هم پرې وتړل، زه نه پوهېږم د دوی ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده.
بله، همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز، هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوي؟
کله چې نوی طالبان راغلي وو ټولو یعنی دا خوشبیني لرله، ځکه دوی خپل هم په جال جال دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي، هغه مخکیني خلک نه دي. دوی مثلا اوس نه کېږي، یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري. اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولای نشي، اصلا نشي کولای. اوس سینګارتونونه دوی بند کړل، دوی په کورو کې مخه نشي نیولای. دا دوه شپې مخکې ودونه و موږ ورته ورغلي وو، هماغسې حالات دی، هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي، دوی مخه نشي نیولای. خو هسې د ټولنې د جامع مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي، خپل ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي. نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولای زه انټرنټ ونه کاروم، دوی مخه نشي نیولای زه اوس د سینګارتون ته لاړه نه شم، ځم په هغه طریقه نه ځم، په بله طریقه ځم. خو دا بس دوی خپله ځان ته دا د خلکو د عقدې راپاروي، د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله، ضربه رسول د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه مېرمنې دي، څه فکر کوي ولې دا خلک دا کار کوي؟ دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک ورزده کوي، څه مشکل دی؟
دغه ټکي ته هر څوک متوجه دي، هر څوک یعنی وایي دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي یاي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده. تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي. نور خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي، داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی چې سړی ووایي چې ځه دغه کار شوی دی. یوازې مادي دي، قانونونه دي، راځي په ښځو عملي کېږي، نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نشته. زه نه پوهېږم دی کوم اسلام عملي کوي، کوم اسلام له مخې غږېږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپله میرمن تجاره وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دا کارونه کوي موږ خپله حیران پاتې چې د کوم دین، د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې، خو همدا تاسو نارینه وو به خرابه کړې وي. خو نارینه وو ته ورشئ، هغه په وو باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدا سړو خرابه کړې ده. نو بیا دی دا قانونونه، دا مادې، دا هر شي چې راباسي، ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله، یو خدا مسله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې پې تنګه کړه. درته مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځي څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم لومړی ورځو کې خو به چې موږ بیرون ته وتو، یار به هم خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اسکه ټیټه نه ده، یا لاس خو به نه ښکاري، پښه خو به نه ښکاري، ځکه دومره ډار و چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه، یعنی تا د موټر کې په لاره، ځکه لکه چې اوس به د شانه یو څوک وار راباندې وکړي، که کله وخاندم یو څوک به وار راباندې خاندي، که په تلیفون کې راغیم اوس به څوک وار راباندې وکړي چې ولې تلیفون کې راغېږي. حتی زه د خپل خاوند سره چې په لاره ځم زه ډارېږم، اوس به څوک راته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې، یا هغه سره غږېږي، یا مجلس کې دا د څه کېږي؟ ځکه همداسې شوي دي، خپل خاوند خپل میرمنې سره نه شي ګرځېدی، خپل یعنی نامزاد او ګوشدن نه شي سره ګرځېدی، دستي درېږي چې تاسو څه سره کېږئ، ولې سره یو ځای ګرځئ؟
میرمنې به زده کړې ته تللې، بیا به کار ته تللې، یو رستورانت ته به لاړلې، یو میلې ته به لاړلې، د هر څه محدود سول، ورک سول. کنه څه فکر که رواني اړخ نه دا څومره لویه ضربه ده ښځینه طبقې ته؟
یو کورنۍ کې تاسو یوازې یو کورنۍ کې په نظر کې تاسو ونیسئ، په هغه باندې که تاسو هره ورځ د القره تنګوي نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي؟ نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې تر ښځو حلقه راتاو کړې ده او هره ورځ ته دا حلقه تنګوي، دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم. په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي، که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي، دا هیڅ امکان نه لري. نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه راتنګوي، دا په دې معنا نه ده چې والا موږ ټولنه اصلاح کوو، ښځې اصلاح کوو. البته ښځې اصلاح دي، دا نه ده چې والا ښځې اوس بېلارې دي، دوی غواړي په لاره کې. که تعلیم دومره بد شوی وای که مثلا ښه نه وای، دوی ولې په لومړي کې چې راغلل ولې دوی یوه یوه ښځه یا مېرمن درلوده، بله سواداره باسواده غوښته، د ښار والې غوښته. ښه نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه یوه لوستې ښځه ژوند جوړوی شي، ژوند ورسره جوړېږي، ژوند ورسره ښه کېږي، نو تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ؟ ولې هلته یوه ښځه لرئ یا بله کوئ، بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ؟ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ؟ ولې کار ته اجازه نه ورکوئ؟ داسې نه دي، په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، په اطراف کې درې ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، پسې ګرځي. دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوه مرکزه غواړي، لوستې غواړي، ډاکټره غواړي، یعنی دغسې ښځو پسې دی ګرځي. نو ښه که تعلیم بد شی دی، تاسو په ښځو باندې تعلیم بد کړی، بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ؟ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ؟ ولې د ژوند لپاره خوښوئ؟ کله چې خبره ټولنې ته راځي، بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ، د ځان لپاره یې خوښوئ.
په افغانستان کې اوس برق نه وي، مثلا هغه میرمنو به پخوا په ټلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل، وخت به یې تېرېده، بیرون خواستې نسي تلی، درس خواستې نسته، کار خواستې نسته. اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري او 15 دقیقې ټلویزیون ته وګوري. دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپېریال کله چې خپه خوپي، هیڅ غږ نه وي، هیڅ یوه د تفریح وسیله نه وي، څومره سخته ده.
هدا اقل کولای شم یو کتاب لولم، خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري، لیک لوست نشي کولای، هغه برق نشته، تلویزیون نشته، په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي، بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بند دی کې نو تابه هغه به په کورو کې کوي، یا به جنګ کوي، یا به غیبت کوي، یا به شخړې کوي، همدا شی به کوي. ځکه یوه ورځ به په آرامه تېره شي، دوې ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي. هغه هم په روحي
په آخره کې غواړو د تاسو یو مشوره، یو نظر حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو، دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي؟
چې دا هغه خو د ښځو نظر نه اوري، دا ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای، نو دوی به م یو څه اورېدلي وو، یو چا نه به یې نظر اخیستی وو. خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري، دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري. او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه، له کاره، له دې شیانو لرې وساتي، ځکه نه کېږي. اوس کوم عصر چې اوس دی، کوم وخت چې اوس دی، دا پخوانی وخت نه دی. اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ. اوس انټرنیټ دی، انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري. دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي، دوی په موږ باندې بند کړی، خو موږ آنلاین صنف لرو، غادي وایو یې. نو دا په زور باندې، په زور باندې هیڅ وخت نه کېږي. ضرور ده، لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي، که نارینه دوی دښمن نه شي. یو وخت به همدغه ښځې دوی په مقابل کې راجګې شوي وي، ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي. څومره چې نارینه دي، همدا کوم ځکه ښځې دي. حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی. کېدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي. متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد.
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه.
هیله کوم، مننه له تاسو.
قدر من دوستانو کلچ طالبان د دوم جن لپاره بیا وخت ورسیدل دینجونو پاک لای پاول امر کلش پغم ټولګي څخه دی پورته زده کوونکو پر مخ دی خوانځو دروازې بند کړي خجل کار څخه مان نشوي د سفر پر وخت محرم خبر اتمی شو حجاب اجباری شو ورزشی کلبونو حمامونو او پارکونو ته پتاک بندیز ولګیده پانتونونو ته دینجونو تک وځندیده په دې وروسته یو کې لښ په توز روسخه دی زیات او آرایشګرو میرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي د خبرونه د میرمنو په لاس تراوړو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سو یو تر بیا ښه وخت ولري الله مو مال او ملګری
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 متر اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور وشت ساعته